یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
څخه پاتې کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه زه اجملند مودې ازادي رادیو په دې 25 کې بحث کې مو هرکلی کوم. سره لدې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سرکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې دننه پیل شي، خو اوس د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوحه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان آزادۍ او نسبي مدني آزادیو سره راستر شوي؟ دا د دې ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره راسره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازې ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون له لارې یو ځای شوي. دواړو ته هرکلی وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. ښکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پیل شي، خو اوس دواړو لورو ویلي چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زه مړه وبللم. زه به د یوې عام افغانې وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم، او هغه دا چې جنګ د اوس دپاره د افغانانو تر منځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنګ د دواړو افغانو لورو تر منځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کې دا لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولو مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو په دې پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی، او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کاغذ شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. په دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین راکوي؟
ښکلا زدران، تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ، او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د 20 کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډیر بدل شوی، یا د ژوند بڼه ډیره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه، او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې، د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه، په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري، هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعض علایقو د پالولو پر اساس شوې ده، سمبولیکه ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت ټاکي، په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه؟ نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوال ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي امر سره اتمن په تماس کې د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوال ټولنې وچې د سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون راشي. څه فکر کوي چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د د د حقوقو او د دوی د مدني ازادۍ او د ساتلو په برخه؟
زه خپل شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېره کچې پورې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو د ځوانانو په فعال ونډه باندې باورمندي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو ویل په دې تیرو کلونو کې هم دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو د خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعال واوسیږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسیږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد د چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څومره وینم اروپایي هیوادونه نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي. اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړي ده دلته.
مننه خلا ستران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مل خلا ستران مو پختل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دی افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې، ولې په افغانستان کې د نننه د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، هم په وخت وخت چې د افغانانو په توګه تاسو لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګه شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې ترسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما په اوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتو څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست ورکړی وو چې دا مذاکره د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې خونته مشوره راکړه چې که دا مذاکرات بیده په قطر کې وشي، په داخل افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعد شي چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، دویم مذاکرات بیرته په دوحه کې او لاندې سره د رهبری کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډیږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمينه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسیږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، خپل په کوم ځای کې وشي، په کوم شرایطو وشي، څنګه وشي، زمينه تازه څوک وکړي، دا ټول مسائل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات او پنځم جنوري په بیل سات واګه پیلي.
خلا صدران خغلی خوزون په خبرو کې مو اوریدل چې په پنځم د جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبري پیلې. په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې وویرې خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
دا تړلې دي، یعنی که څه ګوې چې دا تړلې نه دي، دا به ډېر یو سادهګي وی کوم دا خبره او سل فیصد غړل دي دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په بکرات کې برلاسي وسیږي د غوښتنې ته پام وشي زدام نه وایم دا ټول صرف د طالبان له طرفه کیږي په دې کې مختلف ډلې دي چې هر ډله خلک استعمالوي خلک وژني د ځان د ګټو لپاره ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسي ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي په هر نیت او هر دلیل یې کوي د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک یو چې وژل کیږو قرباني کیږو د دوی د هدفونو لپاره او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده په دې ډول کې ادامه وکړي هر ډله کوي زه فکر نه کوم چې دوی د یوې
پایته ورسیږي. ډیر مننه خغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزادم پر خپل ټوټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو پنوم باندې یا د سولې د تخریبونکو پنوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د غروان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپل دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
چې د افغانستان د سولې د پروسې سره مستقیم دینی کورنی او بهرنی آباد ښکیل دي، هم په جګړه کې هم په سوله کې او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونو له دې پروسس حمایت وکړي او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک په داخل د افغانستان کې دي، د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي. هره پروسه موافقین او مخالفین لري او زمونږ یا زمونږ لاندې هر هغه څوک چې لکه مخکې بریدونو ته اشاره وشوه دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي، دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي، د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نه شي او نتیجې ته ونه رسیږي. او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکرات په منځ کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو درېو میاشتو مذاکراتو لاغته ثابته کړه او د ښه نتیجه نه درلوده، جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي. نو زه په دې اند یم چې موافقین مخالفین شته، ما دا پورې راځي طالبان هم دغه مسایل په دوی سره دي، دوی په دې کې ښکیل نه دي چې په دې کې ښکیل خبر کړی دی. بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نور مفلح شي، اعتبار افغانان زیات شي په دې پروسه باندې او دا پروسه زر نتیجه ورکړي. که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو نو د دغسې مخاربینو لاسونه لندېږي او یا افغان امنیتي ځواکونه بهرزي جوګه لري شي جوګه دي چې د دغسې مخاربینو مخنیوی وکړي. اوس په بازار ګډوډ دی، حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خوزون داسې په مشخصه توګه نشي ویلی چې 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 څوک داسې شته دی چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅې کوي، داسې به څوک یي؟ یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هم هڅې وشوې له روسیې سره، له چین سره، له ایران سره، له پاکستان سره، او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري یې په اعتماد کې اخیستي دي. نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستۍ وژنه او نامنوي کې د لاس ولري، د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅې کوي؟
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کومې ډلې یا کوم داخله افغانستان کې کوم جهاد نوم واخلم، اما د سولې مخربین موږ پېژنو او د افغانستان خلک یې پیژني. هر هغه څوک چې خپلې جنگ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکیشن وزیر څخه ګټه اخلي، دا دوی په او دا دوی په ګټه تبدیلي هم هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي. هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي تمویلو ته اشیزې کوي، دوی مخربین دي د دې پروسې. او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نه وړو، او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې. دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه له افغانستان سره دوه اوسي. په دې معنا کې د هند پاکستان موضوع مطرح اوسي. هند د افغانستان یو دوست هیواد دی، پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی. موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل منځي تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وو هل شي بیا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او له سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ور دي. افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن او سیاست دګر اوسي. موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي، لکه څنګه چې ملي مصالحې د اړیکو له مشر د هیوادونو سفرونه وکړه. دوی ټول په یو وخت د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولی شي. او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي، او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت وخت د افغانستان له روان وضعیت څخه چې او د مذاکرات د وضعیت څخه زین توضیحات ولرو، ترڅو دوی سره چې کومه اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې رفع شي، او له سولې وروسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه ورته توضیح شي او تشریح شي چې دوی د دغو فرصتونو څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي. او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو په ګټه دی او دا باید دوی ته په عمل کې ثابت شي.
مننه مننه ښاغلی خوزون. ښکلا زدران، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګری ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوئ د سیمې د هیوادونو روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول د تاثیر لاندې راولي. د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي، نو دوی حق لري چې د افغانستان د ټول پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو موږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زموږ پروسه سابوتاژ کړي یا موږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم د نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا چې لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره موږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی دغه بلاله مداخله نه کوي؟ د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او مسمی ګرځېږي. نو د دې ټولو د مهارول لپاره او د نیک همکارۍ د جلب لپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي نه دا چې دلته ستونزې وي.
په فریدون خوزون تاسو ته بیرته راشو، مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکړه. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو لډلې فکر کوي چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوه، رالوی شوه، د ژوند یو نوی بڼه، یو جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډل استاز ولی لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټول اخشار ونده باید خوندي اوسي. سره دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بخشونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نقشه جوړه شوې ده ټولو کې د ځوانانو ونډه خاصه مهمه ده. زه فکر کوم چې ټولو اخارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاصه ځولي شوې ده. اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی او هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده او کوم د لارې نقشه او میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې مکثره ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکي مسایلو کې او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې نه چې ځوانان د کار وړتیا لري او ژبه پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته آماده دي. نو دوی موږ یو ښه سپور لرو ځوانان او په دې برخه کې چې ځوانانو سره موږ مشورې او بحثونه هم لرو ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانانو ته چې تیر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ په ولایتي کچه، مرکزي کچه د ځوانانو د ښځو د مدني ټولنو د خبر اعلان او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راوخلو او دوی سره باید مستقیم بحث وشو. نو په دې باندې موږ یو کار کوو او ان شاء الله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه
او نور مسائل عملي شي. کولا زدران لند راته د خپل ورستوي خبرو په توګه وای، آیا فکر کوي چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شي چې یو حکومت دی چې هغه کې طالبان وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي او په هغه کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه وشي کوم فعالیتونه کوي دام وکي، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شي؟
د ما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت د مدني ټولنې فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. د نورو لپاره شخصا دا تصور سخت دی، ولې په سیاست کې په پاکستان د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورته یو څه چیږي چې اصلا موږ ته د موږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کیږي. نو بعض اوقات انسان دونه بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوي اټکل کولای شي چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي دا ټول دي په یو چوکاټ کې په یو دولت کې سره یو ځای لاند جواب او نظر مرا ته راکې؟
بلې، دا څه وجه دا تصور کو، بلکې چې ساره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغه یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي یا پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پټ راشي خپل وطن ته، خپل کور ته او په ګډه د یو سوله ییز آباد او رفیع افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون لا دواړو مننه کو کور مو ودان.
خون صبریگی وایت سنگ وکم زی صبر وما خون صبریگی وایت سنگ وکم زرم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم زی صبر وما خون صبریگی وایت سنگ وکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہی تھا چار کی گی وایت سنگ وکم زرم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سی صبر وما خون صبریگی وایت سنگ وکم درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم